دشتینی گامخ که اول نند اگست دولا سمانی تدا نند ملگرم لتونو نریوال سازمان ده جوانان و نریوال لورت نانزی ملگرم لتونو سشکال ده غورت پا دینا ما المانزی چی جوانان پا نری که ده فقر ده لمنزولون ده پارا چکار کولیسی ده ازادی راژیو بنن رس ده جوانانو پا کار پا افغانستان که ده جوانانو پر رول او ده افغانستان ده سیاسی او اقتصادی صبات ده جورول لپارا ده جوانانو پر اهمیت بندی جنگ ری پروګرامونه کوي نن به د ازادي رادیو 2 ساعته په مستقیم ډول یا لایف خبرونه هم کوي چې تاسو به هم هغو پروګرامونو ته ټلیفونونه راکولای سي او خپل نظرونه به شریکولای سي نو د ازادي رادیو خبرونه کوم اوریدي د پروګرامونو وخت به درته معلوم سي د خبرونه په پیل کې اول خبرونه لرو پام کړئ د 2 ساعته مهم خبرونه سرخطه په هلمند کې ولایتي شورا د رواني جګړې لامل د درنو تلفاتو او د بشري وضعیت خرابوالي خبر ورکوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس پر جمهور رئیس محمد اشرف غني سخت انتقاد وکړ او د هغه ځینې پریکړې غلطي وبللې. او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ پر جمهور رئیس باراک اوباما تور پورې کړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جوړه کړې ده. پوره خبر نو واوري په هلمند کې د ولایتي شورا په وینا د جګړې لامل په څو ورځو کې خلکو ته درانه تلفات رسیدلې دي. د هلمند د ولایتي شورا د امنیتي چارو مسؤل بشیر ارشاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې جګړه کې شاید ډېر خلک وژل شوي او زخمیان دي. شغلی ارشاد په وینا حکومتي ځواکونو ته په سیمه کې پوځي ملاتړ رسیدلې دی خو بشري مرستو ته شدیده اړتیا ده. د رپورټونو پر اساس په هلمند کې د جګړې لامل په وروستیو کې لږ تر لږه 10,000 کسان به کورسته ویدیم. در ازادی رادیو په خبرونو کې به په دیار نور جزئیات ورسته درته وړاندې سي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د افغانستان پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی سخت انتقاد وکړ او د هغه ځینې پریکړې ناسمې وبللې. عبدالله ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی په تیرو څو میاشتو کې دته وخت نه دی ورکړی چې د حکومت پر ځینو مهمو مسلو خبري ورسره وکړي.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغره ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه 2 ساعته یا 1 ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت پوڅه تیریږي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
شغلی عبدالله دغه خبرې پروند ځوانانو په وغونډه کې کړې دي. وروستۍ جزئیات په خبرونه کې راځي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او له هغه سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره یو ګډ ګواښ دی. اشرف غنی ویلي دي چې تروریزم افغانستان او پاکستان ته تهدید متوجه کړی دی. جمهور رئیس غنی د کوټې د چاودنې له امله خپله خواخوږي د پاکستان صدر اعظم سره شریکه کړی ده او ویلي دي چې د تروریزم د لمنځولو لپاره باید په ټوله سیمه کې ګډي هڅې وشي. په برازیل کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې بننه او سبا دوه افغان لوبغاړي مسابقې لري. کیمیا یوسفی 40 کلن او عبدالوهاب ظاهری 24 کلن به په ریو دی جنیرو ښار کې د 100 متره په ځغاسته کې ګډون کوي. عبدالوهاب ظاهری پرون له ریو د سکایپ لري ازادي راډیو ته وویل چې تر اولمپیک لوبو مخکې افغان لوبغاړو ته ښه امکانات نه و برابر شوي. کیمیا یوسفی وایي
بین 206 کشور پر رقابت میرم. به مدت زمانی که ما تمرین کردم پر مسابقات ریو فقط 4 ماه بوده، بدون امکانات، بدون داشتن مربی خوب، بدون شرایط روحی و مالی.
دا وایي زه به د 206 هیوادونو له ورزشکارانو سره مسابقه لرم خو ما ته ډیر کم تمرین وخت راکړ سوی دی. ما ته ډیر کم روزونکي برابر سوی او ډیر کم امکانات را سره او چې زه د دغو لوبو لپاره ځان تیار کم. د 2014 میلادي کال د دوبی د اولمپیک په مسابقو کې 3 افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. په اساس کې پرون یو بل لوبغاړي ورزشکار توفیق بخشي د جودو په برخه کې مسابقه درلوده چې له خپل پرتګالي سیال جو خورخه فونسیکا څخه لوبه بایلوده. د ازادي راډیو پر وپاره تاسو دغه ټولي مرکه اوریدلای او کتلای شئ. او د افغانستان حکومت له قرغزستان وغوښتل چې د کاسازر او د 5 هیوادونو ترمنځ د ریل د پټلۍ د پروژو په کار کې هڅې چټک کړي. دا غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د قرغزستان له ولسمشر الماسبیک اتمبایف سره په کتنه کې کړې ده. دواړو مشرانو پرون په بشکک کې سره کتلې دي. د قرغزستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د دغو پروژو د ژر تطبیق لپاره بشپړه تیاری لري. د کاسازر پروژه د قرغزستان برېښنا د تاجکستان او افغانستان لري پاکستان ته لېږدوي، او د اورګاډي د ګډې کرښې د تېرېدو په برخه کې د افغانستان، قرغزستان، چین، تاجکستان او ایران ترمنځ موافقه شوې ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ مخ په زیاتېدونکې کړکېچ ته ژوره اندېښنه لري. واشنگتن پر دواړو لورو ژغ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي. بحران وروسته تر دې زیات شو چې مسکو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په کریمیا کې یې د اوکراین د توطیې مخنیوی کړی دی. کیف دا تور رد کړی دی او کریمیا ته یې نږدې خپل ځواکونه تیار سي حالت ته راوستي دي. بل ورته مسکو په تور سمندرګي کې د پوځي تمرینونو او په سیمه کې د امنیتي تدابیرو اعلان کړی. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي الیزابت ترودو پرون وویل چې وضعیت ډیر خطرناک دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلیمکین پرون په کیف کې خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د مسکو ادعا ته اندېښنه لري.
پچلی کنسلټاسیه وړاندې بسپېکی، але також зробимо особливо.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په دې اړه مشورې پیل سوي دي. مشبه د اروپا د امنیت او همکاري له سازمانه، له اروپایي شورا او په ځانګړي ډول له اروپایي ټولنې سره په ارتباط کې سو په دې اړه خبرې وکړو. بل ورته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي چې دی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټولو مسایلو مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې یا داعش مؤسس بللی دی. ترامپ پرون په فلوریدا کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل
Our government isn't giving us good protection. Our government has unleashed
سمور حکومت د خوندیتوب یا د مسؤلیت سم امکانات ندی راته برابر کړی. زموږ حکومت داعش آزاد پرې شوی دی. زه ولسمشر اوباما او هیلری کلینتن د داعش مؤسسان ګڼم. ډونالد ترامپ یو ورځ مخکې تر دې هم په فلوریدا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال پر ولسمشر اوباما ورته تور پورې کړی و. د ډیموکراتانو د کاندیدی هیلری کلینتن یو ویاند دا خبرې بې معنا بللې دي او ویلي دي چې دا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د څرګندونو یو انعکاس دی. خو سپینې ماڼۍ نه دي غوښتي چې د ترامپ پر دغو خبرو باندې نظر څرګند کړي. په کاناډا کې چارواکي وایي چې پولیسو یو تن د اونټاریو په ښار کې د انتحاري حملې د چاودونکي حملې په تور نیولای دی. د پولیسو په وینا د سړی د داعش ملګری وو او په دوه ویا ساعتونو کې په اونټاریو کې د حملې پلان درلود. د کاناډا پولیسو پرون څرګنده کړ چې د امریکا فدرالي ادارو دوی ته یو ویډیو ورلېږلې وه چې په هغه کې یو سړی چې مخ یې پټ کړی وایي چې دی پلان لري چې د بیروبار څخه په یوه ډکه ښاري سیمه کې چاودیدونکي مواد والوزوي. په دې ویډیو کې چې په خبري کانفرنس کې ښودل سوی یو سړی د قرآن کریم آیتونه وایي او د مسلمانانو پر ضد د جنایتونو یادونه کوي. پولیسو دا سړی د ارون درایور په نوم پیژندلی چې څلورشت کلن دی او مسلمان شوی دی. دا سړی د تورنټو د شمال لویدیځ په 215 کیلومتر کې د ستراتوري په نوم ښارګوټي کې اوسېده او پولیسو وژلی دی. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، نن د جمعې ورځ ده، د اګست میاشتې 12مه ده، د 2014 میلادي کال، او د 1415 هجری لمریز کال د اسد له 28 سره برابر ده. وروسته به په خبرونه کې دغه مطالبو جزئیات واوري. د ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عبدالله له وروستیو سختو انتقادونو تاسې په تفصیل خبرو. ښاغلی عبدالله د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د ځینې حکومتي چارواکو پر ګمارنه انتقاد کړی دی او د هغه ځینې پرېکړې ناسمې بللې دي. په همدې خبرونه کې به د لوګر په ازرا ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکې د پاکستانی ترخی الوتکې د سقوط پر پیښه وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی پر نوویل چې د افغانستان حکومت د دې مسلې د حل لپاره د مرستې ژمنه ورسره کړې ده.
د منیسټری ایمیډیټلی اپروچ دی افغان اتورټیز ترو پاکستان ایمبسی ان کابل.
په دې خبرونه کې د غرب په څو متبرو ورځپاڼو کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کوو، او د ډرامې د ازادي راډیو څخه د خبرېدونکو ډرامو یو بله برخه هم تاسې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د خبرونو په ترڅ کې واوریدل چې د هلمند ولایتي شورا یو غړي ارشاد شاکر بشیر شاکر ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی. د پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې له امله ډېر تلفات رسېدلي دي، خو وویل چې دقیق ارقام لا په لاس کې نسته. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي چارو د مسؤل ازادي راډیو ته پرون وویل چې په دې ولایت کې بشري وضعیت ته ډېرې اندېښنې وړ دی. وویل چې پوځي مرستې رسېدلي دي خو د بشری مرستو شدیده اړتیا ده، ځکه د دې په وینا ډیر خلک د جګړې له امله بې کوره سوي دي او د سرپناه ته اړتیا لري. د خلک د خوراک موادو ته او دوا ته او د څښاک پاکو اوبو ته سخته اړتیا لري. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل همکار سره په تماس کې سو او د هلمند پر وضعیت تاسو ته وروستي معلومات درکړو. خو هغه څه چې موږ تر اوسه اوربانی خبر یو دا دی چې د هلمند کندهار لویه لار لا تر اوسه بنده ده او د انټرنیټ ارتباط ډیر کمزوری دی. ټلیفوني ارتباطات ډیر په ندرت ټینګیږي. نو تاسو دې خبر یاست، موږ که په خبرونه کې وتوانید چې خپل همکار پیدا کړو نو تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو. خو اوس ورزو د افغانستان د حکومت په منځ کې ځینې وروستیو مسئلو ته چې را مخکې سوي دي. ډاکټر عبدالله د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس پرون پر ولسمشر محمد اشرف غنی سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځینې پریکړې ناسمي وې. عبدالله پرون د ځوانانو په غونډه کې دا خبرې کړې دي. احمد شبر به جزئیات تر واوروي.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایي رئیس د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې تېره ورځې اشاره ورته وکړه. د ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ اجرایي رئیس عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غني انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغره ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایي رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت پوڅ تیریږي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غني انتقاد وکړ او ویې ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې دا اصلاحات به راولو. عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادر نادری ټاکلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې پریکړې هغه ژمنې تر پښو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي. کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وي کړی او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسؤل شي، خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو. د سیشنبی پورز له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شو چې نادر نادری د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکې دوه په منظور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د اداري مشر ټاکل شوې دی. اجرایي رئیس د ټاکلو په ترڅ کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه او ویل چې داسې څوک دې څوکۍ ته معرفي شوی وو چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسلکی نه و. اجرایي رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي. وزارتونه فلج دي. وزارتونه خویندې او خورلنې لري، ورونه او بیا سکا او ناسکا لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان مډال ورکوي. د وزیر اکبر خان مډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا په رښتیا یوه لاسته راوړنه نشته که نشته. عبدالله بیا وویل چې خلک د هیواد له روان وضعیت راضي نه دي او خلک له ما ګیله کوي چې ولې دې دا کار داسې ونه کړ او پر هغې موضوع دې ټینګار ونه کړ. عبدالله د تذکرو مسله یاده کړه چې باید هواره شي. اجرایي رئیس بیا د حبیب الله کلکاني مړي ته اشاره وکړه او ویې ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د ښاغلي کلکاني مړی له سر خاورو ته وسپارل شي، خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې. د افغانستان د ملي وحدت پر حکومت پوځي فشارونه هڅې هم زیات شوي دي او په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د حکومت دننه هم سیاسي اختلافات په ډېرېدو دي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي که د ولایت سقوط وکړي د دې ولایت شاوخوا ولایتونو د احتمالي سقوط امکان ورسره زیاتېږي. دوی د پنجشنبې په ورځ پرون مازدیګر په کابل کې راټول سوي وو. د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د حکومت د نپاملرنې له امله یې انتقادونه هم وکړل. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو حرکتونه کم سوي او د امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو هڅې ادامه لري. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هلمند ولایت یو شمیر مدني فعالان وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت ډېرې سیمې لاندې کړي دي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو وایي که د هلمند ولایت سقوط وکړي دغه ولایت ته د څیرمو پنځو ولایتونو د سقوط او د امنیتي وضعیت د خرابېدو احتمالي امکان هم شته. فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په هلمند کې د مدیریت ضعف او د هوایي ملاتړ نشتوالی د دې لامل شوی چې ملکي او پوځي خلکو ته ډېره مرګ ژوبله واوړي. د دغه فعالانو له ډلې طوفان وزیري د اعلامې یوه برخه داسې ولوسته:
د هلمند ولایت سقوط د نورو ولایتونو لکه فراه، اروزګان، نیمروز، غور، کندهار د ناملویو او جګړې زیاتېدو او احتمالي سقوط سبب کېدای شي. دا واقعیتونه باید وویل سي. دا د حکومت پر ضد باندې یو اقدام نه دی، بلکې دا د حکومت په طرفداري باندې یو چې تاسو په واقعیت ځان خبر کړئ او دغه په مقابل کې تدابیر ونیسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. د هلمند د ولایتي شورا غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار تر خپلې محاصرې لاندې نیولی. تازه د هلمند ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې د ناوې ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. خو یو بل مدني فعال عصمت قانې بې وایي په هلمند کې د روان جنګ ټول عوامل حکومت ته واضح شوي خو بیا یې هم پر وړاندې بېغوري کوي.
په هلمند کې د اوسنۍ جګړې یا بې ثباتۍ اساسي عوامل هغه عوامل دي چې تقریبا په هغې باندې څېړنه شوي وه، هغې باندې تحقیق شوی و، بیا د هغې د حل لپاره وړاندیزونه شوي وو. اما حکومت بدبختانه د ټولو مسایلو ته هم کوند دی، هم ړوند دی او هم اغماس کوي، بې تفاوته دی.
په ورته وخت کې د هلمند د نادلي ولسوالۍ ولسوال سید محمد ګل هاشمي ازادي راډیو ته ویلي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د کابو کېدو لپاره هوایي ځواک مهم دی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې هلمند له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی، مرکزي حکومت دغه ولایت ته ځانګړې توجه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا مهال په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات کم شوي دي. دغه وزارت د ویان مرسیال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له هوایي ځواک څخه هم استفاده شوې ده.
موږ وکړی سو چې طالبان له ناوې ولسوالۍ څخه وباسو او دغه عملیات د هلمند په شاوخوا سیمو کې دوام لري. په هلمند کې مو له هوایي ځواکونو هم استفاده کړې ده او په ځینو مواردو کې مو د ناټو هیوادونو له پرمختللې ټکنالوژۍ او استخباراتي معلوماتو هم استفاده کړې ده.
و استخباراتی کشورهای ناتو و ایالات متحده آمریکا هم مستفید شده.
په همدې حال کې مدني فعال عزیز رفیع په افغانستان او په خاصه توګه په هلمند کې د جګړې لاملونه د مدیریت ضعف او اداري فساد ګڼي. نوموړی وی په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو لاس خلاص دی او د حکومت بې توجهي د دې لامل شوی چې خلک له همدې اړخه زیان وویني.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، نن د اګست 12مه نیټه ده، د ځوانانو نړیواله ورځ ده. تاسې به د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو پر وضعیت باندې له بېلابېلو اړخونو مختلف رپورټونه واورئ او همداراز موږ لایف خپرونې دوه ساعته کوو. د خپرونو دقیق وخت به درته وروسته اعلان کړو. او دا چې تاسې په کومو شمېرو باندې بیا راډیو ته ټلیفونونه راکولای سئ. د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځ په نوم لمانځي. سږ کال د دغې ورځې د لمانځلو مضمون دا دی چې نن ځوانان څنګه کولای سي چې په نړۍ کې د فقر په کمولو کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه وایي تر 2010 میلادي کاله باید په نړۍ کې فقر یا لوږه د منځه ولاړه سي او هیڅ انسان باید د لوږې څخه مړ نه سي. تاسې به په دې ارتباط زموږ د خپرونو برخه یاست. ازادي راډیو خپرونې لطفاً اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې حتمن نتیجه ورکوي. د ملي امنیت شورا ویندوی پرون په کابل کې خبریالانو ته دغه څرګندونې کړې دي. په همدې حال کې مدني فعالین وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر جزئیات له خلکو سره په صراحت نه شریکېږي. نور جزئیات وایي د قسیم سولمل په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د بهیر وروستۍ دقیقه نیټه لا نه ده معلومه، خو د دغه خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبیني سته. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ د پنجشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې هم حکومت او هم حزب اسلامي خپلو کې د سولې د بهیر د بریالیتوب هوډ لري.
موږ د خبرو اترو په جریان کې د مذاکراتو په نتیجه کې همیشه یو ښه نیت لیدلی، هم د حزب اسلامي لخوا او هم د افغانستان د حکومت لخوا د یو ښه نیت ښودنه شوې. نو بنان دا امیدواره کوي د افغانستان خلک د دې خبرو نتیجې ته د خبرې اترې حتمن نتیجه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مرکچي پلاوی دوهم ځل له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. افغان حکومت او د حزب اسلامي پلاوی څه باندې دوه میاشتې مخکې پر یوه 15 مادې سند هوکړه وکړه، او دغه سند د حزب اسلامي استاسو د خپل مشرتابه د تایید لپاره له ځانه سره یوړ. د سولې اداري شورا د معلوماتو له مخې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو څرنګوالی او په یو شمېر دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استاسو ته ځای ورکول د حزب اسلامي هغه عمده غوښتنې دي چې په دغه سند کې ورته اشاره شوې ده. خو د دې ترڅنګ یو شمېر مدني فعالان وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې پر کومو مسایلو چې بحثونه کېږي د خلکو ته نه دی روښانه. د عدالت لپاره د یووالي د بنسټ رئیس لیا غزنفر جواد په ځانګړې توګه په دغه بهیر کې د ښځو پر کمرنګ ونډې اندېښنه څرګنده کړه.
دوی
د سولې پروسه کله طالبانو سره وي یا حزب اسلامي سره، هلته باید میرمنې موجودې وي. دا د اندېښنې وړ ده. کوم مسایل چې د سولې په اړه دي په بشپړ توګه پټ دي او د خلکو لپاره روښانه نه دي. خو جمهور ریاست وایي حکومت به هیڅکله د سولې په خبرو کې پر هغه څه موافقه ونه کړي چې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وي او یا هم د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې وګواښي. خو دا چې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي تر راګرځېدو وروسته به مخکیني موارد د دوی لخوا منل سوي وي او کنه، او له دغې ډلې سره به د افغان حکومت د سولې خبرې کله نتیجه ورکړي، دا به د وخت په تېرېدو سره معلومه سي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولم ال څرګندونې واورېدې. تاسې کولای سئ چې دغه رپورټ زموږ پر ویب پاڼه باندې وګورئ او که د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. نو تاسې کولای سئ چې دا کار ته فیسبوک له لارې وکړئ. که په فیسبوک یاست نو د ازادي راډیو پاڼه پیدا کړئ، که په ټویټر یاست د ازادي راډیو پاڼه پیدا کړئ. له هغه ځایه تاسې په ډېر اسانۍ زموږ ټول مطالب او ټولې خپرونې اورېدلی سئ، او همداراز له نورو خلکو سره هم شریکولی سئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسې نن سهار په هلمند کې د وضعیت په اړه د هلمند ولایتي شورا د یو شمېر چارواکو څرګندونې واورېدې چې دوی وایي هلته د جګړې له امله شایي ملکي تلفات ډېر زیات وي، او دوی وایي چې هلته خلک بې کوره سوي دي، د خوراکي موادو کمبود دی، د سرپنا کمبود دی. نو د ازادي راډیو خبریال دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. الیاس تایی صاحب له لشکرګاه را سره خبرې کوي. دای صاحب سار دی په خیر، او اوریدونکو ته که څه تازه معلومات لري په هلمند کې نن سهار څنګه پیل سو، په لشکرګاه کې وضعیت څنګه و، ته څه معلومات لري؟
پر کیجان سلامونه می ومنه.
لشکرګاه
کې وضعیت د تل په څیر عادي دی. سهار اکثر چې مو کې دکانونه څنګه چې د جمعې په ورځ تړلي دي او هغه څنګه چې د جمعې په ورځ کار کوي هغه پرانستل شوي دي. دا روز تاسو خبرې کوم په ځینې سیمو کې وضعیت آرام دی. تېره شپه په نوې ولسوالۍ کې هم هغه څه چې جګړې چې دېش کې وړاندې اوس په وړاندې ترسره شوې نه دي ترسره شوې، اما تېره ورځ ماپښین مهال په ګرمسیر ولسوالۍ کې چې دا تر ناوې وروسته د خانشین او ناوې ولسوالۍ ترمنځ د هلمند تر ټولو پراخه ولسوالۍ ده او د هلمند تر ټولو امن ولسوالۍ وه. په دې کې د کفار په نوم یوه ډېره لویه حوزه سقوط شوې ده. ویل کېږي چې بېله جنګه افغان ځواکونه پرې ایښې ده چې دا خپله سوال برانګېزه ده، او په نیال کې د لکړې په نوم یوه بله لویه پراخه حوزه چې درېیمه حوزه بلل کېږي دا هم سقوط شوې ده، او ټول سرتېري وو ټول مسؤلین یې د کښته درویشان په نوم درې دوهمې حوزې ته راغلي دي. ولې ځینې سرچینې وایي چې هلته سختې جګړې شوي دي، دا سیمه چې په څه وي دي، خو ځینې موثقې سرچینې چې د پولیس سرچینې دغه وایي چې په سیمه کې یواز خال خال د مقابل کې سمي خوشي شوی دي په خال ډول د ملي اردو سر کنډکټ چې په سفر کې موجود وو هغه چې نو پریشه ده او ملي پولیس خو بل دي هم په پوسټ کې درې څلور نفر دي هغه چې د ملي اردو دي لوري کټارونو ته ګورو چې راوځي نو وایي موږ ملګري چې سمي پریږدي البته چارواکو دغه مسله تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید کړې ویلې دي چې په سیمه کې مشکلات موجود دي ولې د سفر او د لکړۍ د سقوط خبرې تر اوسه رسمي ته نه ده تایید
دا یې سبته په پلین کې را سره یې دغه د هلمند ولایتي شورا د امنیتي چارو مسؤل بشیر شاکر صاحب پرون بیګاله ازادي رادیو سره خبرې وکړې او د هلمند وضعیت په اړه یو څه معلومات راکړو دا بل اوریدونکو سره واورو وروسته به بیا پر دې باندې ته تفسیره وکړي چې دا ستاسو نظر څه دی یعنی ستاسو معلومات څه دي سمه ده
هلمند په ټولو ساحاتو کې متاسفانه جګړه ده او دغه جګړه هم په څو جباتو کې تقدیم شوې ده او دغه جګړه د ځان سره یو غټه بدبختي چې په لسهاو شهید او زخمی لري د پنځه اتیا تر پنځه اتیا دولت وسلوال مخالفینو په ولکه کې ده مرکز موږ ته بیخي ډېر شان راکړي دي دا اوس بیخي ډېر مهمات راته روان دي او دا هر لحظه دلته مهمات راځي او د دې مهمات د فار دغه کوي موږ د دښمن څو چنده اضافه د هرې نگاه څخه تجهیز یو هغه وسیله چې موږ په لاس کې لرو باور وکړو چې دښمن یې پیژني نه بیخي دښمن سره ډېرې ضعیفه وسله ورسره ده دغه د ساده وسله ورسره ده په ښار کې هم خلک په ډېر وهم او ترس کې دي دلته په ښار کې د خوراکي موادو په ورځ په ورځ اضافه کیږي لوی لار په ښاریانو باندې بند ده د کندهار څخه چې راځي دقیق اندل تماجر به ډیر روان دي د خپل خلکو کورونا غنښتې ساحاتو کې چې څنګه به چانجیر باباجی بولان مشره په دغه سیمو کې داخله خپل کورو پر شوو ته اړتیا دي په شهر کې خلک په دکانو کې ژوند کوي په کلي ډول باندې په یلمن کې وضعیت ډیر خراب دی ډیر وخیم دی نه دلته څوک مرسته کوي نه نور امکانات چې دلته خلک وسه خبر خمن چې مسولین ټول په جګړه کې اخته دي ټول تمرکز پر جنگ باندې دی او دا دغه جنگ دی چې هر څه د مسولینو څخه مشتخه د ولسونو څخه ورکړي
دا یې صاحب تاسو خبري واوریدل نو په دې باندې تاسو معلومات څه دي تاسو بالته له چارواکو سره خبري کړې ویل نورو مخاماتو سره او وضعیت خپل له نږدې ګوري ته څه وایي
د ټیکن پرشتګانې تر ټولو مهمه کله چې اوس جګړه د بلا بل مسایل او د بلا بل ستونزې راځي د ټولو مهمو طرفو د برخه کې د کورنۍ د دې ځای کې دوه مسله ده چې حکومت ورته ځانګړی ځای هم نه لري او دغه د داسو کورنۍ پارشلې وضعیت چې ځینې په قانونو کې اړولې دي ځینې د دوستانو سره اړولې دي حتی ځینې کورونه په کرایه نیولې دي د دې کرایې هم لوري سوي دي د حکومت لپاره دا مسله ځکه ستونزمنه ده چې هغوی ضروري ټیمونه نشي کولی په چټکۍ سره د دې خلکو ارکام پیدا شي او ګپ چټکۍ سره د خلکو ته مرسته ورسوي د دغه وروستۍ جګړې دا د اوس درېمه اونۍ پیل شوې ده چې خپل مقاماتو زموږ سره دا تایید کړی چې د څلور نیم زره کورنۍ په شاوخوا کې د ناوی او نادالي څخه دغه رنګه د مارجې د ځینو مربوطاتو څخه خلک راوتلي دي اما دغه درې اونۍ کې چې اوس پوره کېږي حکومت د دوی دقیقه شمېره تر اوسه لا هم نه ده پیدا کړې او تر ټولو مهمه مرسته د دې خلکو ته چې مرسته یې هم نه ده پیل کړې د مهاجرینو د ریاست مسؤلین وایي چې دوی یوازې د زور کورنۍ په شاوخوا کې خوراکي او غیر خوراکي توکو ته آماده لري چې د خلکو ته ورسوي اما دا شمېر ډېر لوړ دی د دوی لپاره وایي کار کوي چې نو مرستندوی ادارې هم راځل کوم چې مرسته وکړي خلک هم د دې غوښتنه لري شاکر صاحب د سار د خلکو د تشویش مسلې ته اشاره وکړل ورته خلک په یو داسې سار کې ژوند کوي چې د ورځې نه بلې ته د خوراکي توکو قیمت لوړیږي او هم د څنډه پورته شوی دی او سار د غزیدلو لارو سرنوشت هم معلوم نه دی چې وخت به خلاص شي دا د نارسات په سمه کې د لسکرګا کندهار ترمنځ یو ځنی مهم اشاره چې ورني ونی ته دا د بندښت ورځ یوري هغه تر اوسه نه پرانې څلکل دا چې اواز یې چې تیر ورځ ماجګر محل په بری سیمه د دې لارې د نارسات چې په سمه کې د لسکرګا کندهار د لار د خلاصول لپاره عملیات کړل چې خو معلومات شي موږ لرو ول چې تر اوسه لا نه پیل شي خلک په دې خاطر په سار کې په تشویش کې دي چې کله کله باندې سار کې دا چال چې نور کو نو ورځ تر بل لوړ دي دوی ژوند کوي نو دا به تر کوم لري او څو وخت به دې مشکلات او خلاصي شي
ډیر مننه الیاس تای صاحب ډیر مننه کور مودان اوریدونکو تاسو زموږ ته خبريال الیاس تای څرګندونی واوریدل له لشکرګه د هلمند پر امنیت او وضعیت په دای صاحب سره زموږ خبري د عمل لري تاسو ازادي رادیو اوري او اوس به اوسو چې یو د افغانستان د ولسمشر د افغانستان حکومت یو شمیر چارواکو د حکومت تایید کړی چې د پاکستان یو غیر رسمي هیات د هیواد د هلیکوپټري د عملیې د خوش کولو لپاره د لوګر ازري ولسوالۍ ته رسیدلی وو. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو څخه د پاکستاني هلیکوپټر د اوو تنو عملیې د خوش کولو هڅې دوام لري. د روسیې خبري اژانس ایترتاس حتی وویل چې دا کسان خوشي سوي دي خو دا خبر نه دی تایید سوی. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویندوی پرون ویل چې د افغانستان کې د پاکستان د سفارت له لارې د افغانستان له حکومت څخه مرسته غوښتې ده او د افغانستان حکومت د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. کچېرې په دغه اړه نوي معلومات ترلاسه راغلل در سره شریک به کړو. د وخت کموالي له امله متاسفانه دغه رپورټ نسو خپرولای. ورځو د دې ساعت د مهمو خبرونو د لنډیز وخت را رسېدلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبري کړې دي. په کوټه کې د ورستي چاودنې له امله د خپل خواخوږي مراتب ورته وړاندې کړې دي او ورته ویلي دي چې تروریزم هغه ګډ تهدید دی چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر پیښ کړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی سخت انتقاد وکړ او د هغه ځینې پریکړې ناسمې وبللې. ښاغلی عبدالله وویل رئیس جمهور په وروستیو څو میاشتو کې وخت نه دی پیدا کړی چې له ده سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په برازیل کې د 2014 کال د دوبی د اولمپیک په مسابقو کې نن او سبا دوه افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی او عبدالوهاب ظاهری د ښځو او نارینهوو په اتلتیک کې مسابقه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین ترمنځ په زیاتیدونکو کړکیچ باندې ژور اندیښنه څرګنده کړې ده. واشنگتن په دواړو لورو ژغ کړی چې له زغمدي کار واخلي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره د انتخاباتو کې کاندید جمهور غوښتونکي ډونالد ټرمپ پر جمهور رئیس باراک اوباما تور پوری کړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش رامنځته کړې ده. اوکراینی چارواکی وای د هغو چینلونو مخه نیولې ده چې وسلوالو به کار ورڅخه اخیست او له دې لارو به یې په ځینې سیمو کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش سره همکاري کوله او یا به ورسره یوځای کېدو. او په کاناډا کې پرون پولیسو یو 24 کلن سړی وژلی دی چې وایي د اونتاریو په لګڼې ګڼې ډکې یوه سیمه کې یې د چاودنې پلان درلود. دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د خبرونې پاتې برخه زموږ د ډرامې لپاره ځانګړې سوې ده. ازادي راډیو څخه د جمعې پر ورځ د خبرېدونکو ډرامو 103 برخه ده. دغه ډرامه په ګډه سره واورو. وروسته بیا زما همکار یوسف خان زدران په سټوډیو کې دی او د ډرامې پر نننۍ موضوع باندې بحث کوي. نو هم د دې بحث د اوریدو بلنه درکوم او هم د ډرامې د 103 برخې.
یو کلی زر غاگونا
گران آوریدون کو اسلام علیکم. در درامی پتیر برخه کی غوثالدین دی نتیجه تا ورسید چی لحاق و کسان نا ولسوالی تا شکایت بکری کم چی دا میرمنی نفسی تا مزاحمت کوی او دا معلومه مخنیوی کوی. اوس رازی واورو چی دا سواد زدکری پتولگی کی کلیوالی خزی پر سباندی خبری کوی.
څنګه مو خوخه ده چې نن مو امتحان واخلو؟
وی نه نه زر لخته زه خو به ناکام شم، هیڅ مې درس نه دی ویلی.
وی ګل پری امتحان نه څه لري؟ کوم درسونه مو چې لوستي د مېغه امتحان اخلي.
وی رښتیا زر لخته ښه شو چې یاد مې شو، پرون خو تایید په فیسبوک کې د جمیل حق سره وښودو.
څه د فیسبوک ته بیا څه شی دی ګل پری؟
اجري تروري فیسبوک نه فیسبوک اسا هم په دې شانو دومره نه پوهېږم، خو خلک یې ډېر مصرف کړي.
عایشې لورې راکه موبایل ماته. هله لور جانې، اها دا د لوبو شیان دې واخله. هله آفرین. ښه، تا په فیسبوک کې د جمیل عکس ولیده؟
هو، خو دا چې عکس ولیده ډېر ورته خفه شو. بیا ورغه جمیل ته چې ورته ووایي.
ولې د عکس په لیدو ولې خفه شو؟
شفیق جانې، نه پوهېږم کوم ظالم به دا کار کړی وي. د جمیله او سعید عکس فیسبوک کې اچولی، بیا ورته لیکلی چې دا کسان د مخدره موادو قاچاقبران دي.
وی مخې دې تور شي، ولې دا به چا داسې کار کړی وي؟ زما زوی پرته له دې چې چا ته خیر ورسوي، بد یې چا ته نه دي رسېدلی.
توبه خدایه توبه، څومره بیکاره خلک دي، ناقه ناقه خلکو پسې تور لګوي. ټول کلی جمیل په تمام معنا پیژني چې داسې بېرحمه انسان نه دی، خو خپله جمیل ډېر خپه دی.
خدای دې انصاف ورکړي دې کس ته، دومره نه پوهېږي چې لمر خو په دوه ګوتو نه پټېږي، آخر به دا دروغ رسوا شي.
پوهېږې، جمیل دواړه پښې په یوه موزه کړي چې دا کسان به حتماً پیدا کوم.
زه د دروغجن مخ تور وي، آخر به رسوا شي، اندېښنه مه کوئ.
زه جمیل ته خپه یم، هغه ډېر تشویش کوي.
لورې، نه مو اوږه خوړلې او نه مو خوله بوی کوي، ډېر ژر به یې خدای وشرموي.
ښه نو، نن به له امتحان نه تېر شو، اوس مو کتابونه راواخلئ چې نوی درس ووایو.
وی خدای دې خیر درکړي زرلښتې، سبا به امتحان درکړو.
زړه دې بدمشه جمیله، دې ورځو کې ډېر مشهوره شوی، خو بیخي مځکې ته نه ګورې.
خدای داده، مشهوره نه، مشهوره
خو هماغه
دا. تاسې په څه شي خبرې کوئ؟ زه په کوم شي مشهوره شوم چې زه خپله خبر نه یم؟
جمیل جانه، ټول کلی در باندې خبر شوی، خو ځان داسې ښیې لکه چې ته فیسبوک نه لرې.
لرم یې، خو زما شهرت فیسبوک پورې چاره لري.
حیران دې کړم جمیله، ته څنګه نه یې خبر؟ عکسونه دې په فیسبوک کې کړکۍ په کړکۍ ګرځي او ته خبر نه؟
زما عکسونه په فیسبوک کې چا اچولي؟
پجارو اچولي، پجارو.
پجارو؟ زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسې څه وایې، تاسې لکه چې اوزګاره پاتې.
جمیل جانه، د پجارو په نوم چا فیسبوک جوړ کړی؟ هغه په کلي کې د ټولو لوکانو سره په فیسبوک کې ملګری شوی دی، ښایي تا ته هم ریکویسټ درلېږلی وي.
هو، کیدای شي، خو زما پام ورته نه دی شوی، او زه چې څوک ونه پیژنم ځان سره فیسبوک کې نه ملګری کوم. ښه نو، زما عکس یې ولې اچولی؟
زړه دې بدمشه، یوازې ستا عکس نه دی، سعید هم درسره دی.
بیا کاشکې مو یوازې عکس وای، داسې شیان یې ورته لیکلي چې صد به مو د سره لاړ شي.
تاسې دوه زه لیونه یې کړم، سمه خبره وکړئ، زما عکس ته څه لیکلي دي؟
جمیل جانه، دا کس چار څوک دی مونږ خو یې نه پیژنو، فیسبوک یې د پجارو په نوم دی.
پجارو؟ عجیبه نوم دی.
هو، ستاو د سعید عکسونه یې اچولي، بیا یې ورته لیکلي دي چې دا کسان د نشایي موادو قاچاقبران دي.
څه؟
زه د بدمشه، اورېدل او لیدل ډېر فرق کوي. واخله په خپلو سترګو یې وګوره.
توبه خدایه، دا څه ډول خلک دي؟ ولې داسې کار کړی؟ موږ چا ته څه زیان رسولی؟
مونږ هم حیرانه شو، ځکه راغلو چې خبر دې کو جمیله.
خیر، اوس یې چې راته ومې ویل. دې فیسبوک نه خلکو څه جوړ کړي دي؟
د بدمشه جمیله، یعنی چې ته قاچاقبر نه یې؟
توبه خدای دادا، ته په ځان پوهېږې چې څه وایې؟
نه نه، اسې خو زه پوهېږم چې نه یې، اسې مې پوښتنه وکړه.
تاسو فکر کوئ چې زه به داسې بد انسان اوسم؟ تر اوسه مو زه نه یم پېژندلی.
خدای دادا، یعنی ته هم په جمیل شکمن شوې؟
یاره، څه وایم نو، انسان پېژندل هم ګران کار دی. ما خو
خدای دادا، اسې هم زه ډېر خفه یم، ته مې په دې خبرو نور هم خفه کوي. ته ودرې چې د دې سړي شخصي معلومات په فیسبوک کې پیدا کړم، چې په اصل کې دی څوک دی؟
هر څوک چې دی د همدې کلي دی، ځکه عکس یې درته د خپلو پټیو په خوا کې اخیستی، زه هم درسره لټوم.
آخ، چې یو ځل مې ګوتو ته راشي داسې نه پرېږدم، دا کار قانوني جزا هم لري.
نعیمه زویه، دا څومره جنجالي کار دی، زه خو نور له پخو وغورځېدم.
نه کاکا، ته ستړی شوی، زه قدر ته جنجالي ښکاري.
او نه یم جانه، د ولسوالۍ پورې راتګ ډېر ستړی کړم.
خبره چې ولسوالۍ ته ورسېده، انشاءالله چې نوره ستونزه به حل وي. نور نه اندېښنه مه کوه. اجازه ده صاحب؟
راځئ.
مدیر صاحب، دا عریضه ده.
رایکه تاسو هلته کښېنئ.
ښه مدیر صاحب،
د نفیسې
غوث الدین کاکا بېغمه شه، هغه د مدیر صاحب بېغمه خوري.
او نعیم جانه اوس څه خیره کار؟
نفیسه څوک ده او اوس چیرې ده؟
صاحب، نفیسه زما مېرمنه ده، اوس نه ده راغلې.
ښه، ستا مېرمن هغه کسان پېژني چې ځوروي؟
نه نه صاحب، نه یې پېژني.
دا هم ورته نه ده معلومه چې د ستاسو د کلي دی او که د بل کلي.
نه نه صاحب، کاکا غوث الدین له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کښې نه و، او مېرمنه یې دومره څوک نه پېژني.
ښه، هغه کسان چې ستا مېرمنه ځوروي او کار ته یې نه پرېږدي، د قانون په خلاف کار کوي، د قانون له نظره هغوی ته جزا ورکول کېږي.
خیر وشي مدیر صاحب، یو کار وکړه چې دا خلک زموږ د کار خنډ ونه ګرځي. باور وکړئ صاحب چې موږ له هېڅ چا سره کومه دښمني نه لرو.
تاسو دښمني نه لرئ، خو هغوی بېکاره خلک دي او د ښځو د کار کولو دښمنان دي. هر څوک چې وي خپله جزا به وویني.
مدیر صاحب، زه خو نه پوهېږم چې هغوی ولې داسې کار کوي. د غوث الدین کاکا ښځه معلمه ده او د معلمې ګټه د کلي ټولو نجونو ته رسېږي.
موږ یې غم اخرو، تاسو اندېښنه مه کوئ.
ښه مدیر صاحب، نو موږ اوس څه وکړو؟
تاسو هېڅ هم مه کوئ، فقط سبا د نفیسه خور پرېږدئ چې لکه پخوا مکتب ته لاړه شي.
صاحب، دا څو ورځې کېږي چې زه مې مېرمنه نه پرېږدم چې مکتب ته لاړه شي.
کاکا جانه، که د مېرمنه مکتب ته لاړه نه شي، نو موږ به څنګه هغه کسان ونیسو؟ هغه باید لاړه شي چې موږ پوه شو چې څوک مزاحمت ورته کوي، بیا به زموږ پولیس هغه کسان ونیسي.
ایوبه، ته مې دا موبایل وګوره چې جوړیږي که نه، کله کله ګل کېږي.
ته یې راکړه، وبه یې ګورم. غورځېدلی خو به نه یې دسکه؟
هغه تېره ورځ چورتي روان وم، پام مې نه ورانه وغورځېده.
ولې، خیرت خو به وي جمیله؟
څه وایم ایوبه وروره، کوم ظالم په فیسبوک کې زما او د سعید عکسونه اچولي او خلکو ته یې د مخدره موادو قاچاقبران ورپېژندلي وو.
څه د مخدره موادو قاچاقبران؟ هغه هم جمیله او سعید؟
مه خانده ایوبه، زه ډېر په غوسه کړی یم، نه پوهېږم چې څنګه یې پیدا کړم.
جمیله، دا به څوک یي او ولې به یې داسې کار کړی؟
نه پوهېږم چې دا سړی به څوک وي، ما سره څه دښمني لري او څه رانه غواړي.
اکاونټ یې د چا په نامه دی؟
ایوبه، دا سړی چې هر څوک دی ښه هوښیار ښکاري، اکاونټ یې په خپل نوم نه دی.
نو د چا په نوم دی؟ یو خو به لري.
هو، نوم خو لري، یو عجیبه شانتې نوم لري چې حیران ورته پاتې شي.
هغه کسان چې دا کارونه کوي کوشش کوي چې څوک پې پوه نه سي، خو دا کار یې ډېر غلط دی.
ایوبه، موبایل مې جوړېږي او که نه؟
هو، ولې نه جوړېږي، اوس یې درته جوړوم. خو ودې نه ویل چې د دې سړي اکاونټ نوم څه دی؟
پجرو نومېږي. پجرو؟
څه پجرو؟ د موټر نوم دې نه ښیم، د فیسبوک نوم ووایه.
زه چیرې موټر لرم ایوبه، دا اکاونټ نوم یې پجرو دی.
پجرو؟ یاره، دا د پجرو نوم راته ډېر آشنا غوندې ښکاري.
هر څوک چې وي خپله جزا به وویني، دا کار د قانون په خلاف دی.
او غیر قانونی کار خو دی، که ته شکایت وکړې هر څوک چې وي په بلا به واوړي. خو
څه، لکه چې ته پې خبرې که څنګه؟
جمیله، دا د پجرو نوم ماته ډېر آشنا ښکاري، د چا له خولې مې همدې وختو کې اورېدلی.
خامخا به دې اورېدلی وي، کېدای شي موبایل به یې تا ته راوړی وي.
نه نه، زه فکر کوم چې دا سړی پېژنم، کېدای شي په یاد مې شي.
ایوبه، ته لږ فکر وکړه چې څوک دی، زه به هم ورسره قانوني چلند وکړم.
هغه ورځ مې د رسنیو قانون لوسته، په 1540 ماده کې لیکلي وو چې د هغو موضوعاتو تولید او خپرول چې د چا حیثیت او اعتبار ته صدمه رسوي منع دي، او لاملونو ته یې جزا ورکول کېږي.
او معلومداره ده چې په دې کار زما شخصیت هم صدمه رسولې ده. خو ته اوس دا زما موبایل را جوړ کړه چې زه مې دا فیسبوک یو ځل وګورم.
فیسبوک دې ویلې را یاد شو، هغه ورځ ناصر او نور محمد راغلي وو چې فیسبوک ورته جوړ کړم.
ها، بیا دې څه وکړه؟
او بیخي را یاد شو، خپل بایسکل ته یې پجر وویل. هماغه وخت دا خبره ماته جالبه وه.
ازادي راډيو خګوردون کو د یو کلی زرغګونو ډرامې درنو مینوالو سلام او سهار مو بخیر درنو اردون کو تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ یو سلو درشپیتمه برخه اوریده او اوس دغه پړه باسته مزه یوسف زدران هر کلی کوم تاسو په ډراما او دونه په پښتنه کې اوریدل چې کڅوک د ټلیفوني ازیت او یا توتريخوالي لامل د چا د کارونو په مخ کې خن جوړوي قانون او محکمې ته وړاندې کیدی شي خو پښتنه د هغه مزایمن چې د نفیسې د مالمه مخالف او د پولیسو لخواني ولکیږي ممکن ورته څه سزا ورکړل شي پام دې اړنن لتاس درنو اردن کو دلته په سټوډیو کې لمل ما سره خبرې کو د ټکنالوژي د چارو کارپو محمد شفیر سره دلته په سټوډیو کې د چور سره په داغه د ناوړه استفادې په صورت کې د جرم په اړه وغږی کو خغل شفیر سپ ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه
ډیر زیات مننه
مهرباني درنو اردن کو تاسو د ټلنیزو رسنیو فیسبوک او یا ټلیفون لارې ازیت کوونکو ته هغه سې چې وامه اوریدل څه سزا ټاکي ستاسو اړیکې د 0││ 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
کوم افغانستان کې په دورسته کې د ټیکنالوژي پر تک سره د ټیکنالوژي رتګ دی وی خونه چې ډیره فائدې او ډیره ګټه درلودې خو یو بل منفي اړخ ته چې ډیره توجه نه شول او هغه ډیر جواد دی هغه آزار وضعیت دی خلکو چې ځینو خلکو ته د همدغه ټیکنالوژي په واسطه ضرر رسیږي نو تاسو پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د سایبر قانون تر اوسه په جریان کې دی په هغو کې په دواړه واضح سزا ټاکل شوې ده او واضح دریز نیول شوی دی که چیرې مثلا لکه ډرامه کې چې موږ واورېدل دغسې آزار وضعیت ثابت وي نو د همغو سایبر لا د افغانستان د سایبري قانون په واسطه د هغو سره عمل کېږي چې ممکن هغه څو میاشتې زندان وي یا همدغسې څه نور تعزیري
په دې اړه د رسنیو قانون کې هم لږ ډېره یادونه شوې ده داسې څه ډول استفاده موجود دی او داسې سزا څه شی ده په دې اړه هم له تاسو سره غږېږو د اوریدونکو نظرونه هم ډېر مهم دي چې وایي خو له مختلفو ځایونو نه چې دوی په دې اړه څه وایي لومړی اوریدونکی زموږ سره وصل دی ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مشئ بله که ستاسو خبرې واورو ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده او د راډیو غږ مو ټیټ کړئ چې بیرته ستاسو آواز راځي دا اوریدونکي خبرې نه کوو بل اوریدونکي هم په اړیکه کې دی د سره خبرې کوو که دی خبرې وکړي مهرباني ستاسو پیغام نظر یا پوښتنه وي هغه اورو ازادي راډیو ته او په هغه موضوع چې مخکې بیان کړه په هغې خبرې کوو مهرباني
السلام علیکم جوړ په خیر
وعلیکم السلام ډېر زیات په خیر راغلی له کوم ځای نه مړ کې نیولې او نوم مو څه دی
هلمند مالک نه ویل د نوم خان آغا دی
او په خیر راغله د هلمند نه لګوډان د مونږ ډیر زیات رپورټونه درلودل ال د وضعیت پاړه باندې خوس مونږ په بل موضوع باندې خبرې کوو او می چې تاسو خو اوسئ که تاسو نظر وی او روی
بله سې دی شموزو متکری دی او دا سې خبره تلنی زرا سنو کله کې فیسبوک او په نور کې مزاحمت یو بل ته کول دا شکار نه دی کنه نو
بله ای خکار نه دی تاسو خبرې چې دا یو کڅوک دا کار کوي دا یو جرم دی او سزا به چې وی تاسو د دینه خبرې او
لکه خبرې خو بیا هم دا خکار یو باز خپل نمونه بدل کړی دا بل چاته مزاحمت کی یا دوه فیسبوک جوړ کړی دوه آی ڈی ګان جوړ کړی په یو کې شخصي کارونه کوي په بل کې خلکو ته مزاحمت
کدم دی لارې څوک د چا د کار مخه نیسي هغه چې تاسو په ډرامه کې اوریدل بیا فکر کوي چې دا لاغړ جرم دی ښه مهرباني پوښتنه نه لري یوازې نظر مو خیر ستاسو نظر مو خپور کړو دا چې تاسو وایئ چې دا ښه کار نه دی مننه بل اوریدونکي هم اخلو شفیع صاحب بیرته تاسو ته راځو بیا خدیدې اوریدونکي اړیکه شلیدلې ده انجینر صاحب عبیدالله عبید اشاره کوي چې اړیکه نشته 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره تر تخه غږیز پیغامونه هم پرېښی شي ښه شفیع جان کله چې خلک هم په دې پوهېږي چې دا ښه کار نه دی ډېر پیغامونه موږ ته په همدې اړه رارسېدلي دي ښه ده چې په دې وخت کې وجدانن فکر وشي که خلک قانون نه وډار شي
ټولو مهمه دا ده چې سړی باید ځان سره فکر وکړي او په ټوله کې هغه څوک چې دغسې آزار او اذیت او جعلي اکاونټونه جوړوي چې زه یو ښه کار کوم او بد کار کوم او دو ګټه څه شی ده. کله چې په دو باندې فکر وکړو خپله یعنی ځان په هغو حالات کې احساس کړو که چیرې موږ سره هغسې عمل وشي لکه موږ یې چې نورو سره کوو، دلته خپله هم وجدان دغه ښه کار نه دی او سړي ته هم درېږي چې دا کار باید ونه شي. او بل دا چې خلک باید په دې پوه شي چې دا یو قانوني تعقیب هم لري او قانوني مسایلو سره هم ممکن مخامخ شي.
مونږ غوښتل په همدې اړخ له تاسو سره دا قانوني تعقیب څنګه دی دا اړخ کله اوریدونکو ته خدای بیان شي
وینه په هغه صورت کې چې شکایت یو کس نه وشي، نو شکایت مثلا اړوند قانوني مراجعه ته وشي وروسته دغه نه هغه پروسکی یا په باندې کار شروع کیږي، نو بیا هغه کتل کیږي چې مثلا دا کس څومره ملامت دی، کومه هدف پورې څه جزا او څه قانوني تعقیب لاندې باید ونیول شي، کنه دغه په واسطه به ورسته تصمیم نیول کیږي. مطلب اول دا دی چې یو څوک د دنه شکایت وکړي، یو چا شکایت وکړي، شکایت قانوني مراجعه ته وشي او ورسته قانوني مراجعه مسولیت ده چې کس ته څومره سزا وټاکي یا څنګه عمل ورسره
وکړي. څومره وی ممکن د څومره نشرو تر څومره پورې ممکن ده
دقیقا ما ته قانون کې نه دی معلومه چې مثلا څومره د خو افغانستان د سایبر قانون کې او د مخابراتو برخې اړوند مسایل قانوني چوکاټ کې دغه واضح لیکل شوی دی او ورسته دغه قانون نه دی پاس شوی چې قانون پاس شي خلکو ته بوازی شي.
اها مهرباني اردوونکو مخلو چې بیا دوی کوم ځین اړیکې نیولې او څه ویل غواړي. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل د ځان مو معرفي کړئ او نظر یا پوښتنه کولای. بلې بلې ستاسو اړیکه وصل ده که خبرې وکړي. خدا اوردون کوم خبر نه کوي لطفا کله هم چاړي کني سه څون د خبرونه وخت هم زمونږ ډیر کم وي، هته لستقو پورې بیا وغځای کیږي زر خبرې کوي یا اگر ته غک پری دی 0 او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې لارې ستاسو غږیز پیغامونه را رسېدلي دي. دا اورو بیرته بیا تاسو ته راځو او د شفیع صاحب سره خبرې کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سلامونه نه کې هلي نه ومنه دا زادر د ټول کارګون کور دین کو ته سلامونه وایم. بعد له سلام زمانو محمد نذیر کې دی د نن ورځې نه څنګه تمام کړی نه ولا دا زموږ نه نظر د چاره د سنگ د دې سیمې مخې نه وندا کی چې مخابرات او چاروک سره دی کې نه چې دا ټول کار مخابرات د زکه چې د تشکیل شي کوته نه خرچې ګرم ته تشکیل دا خرچې مدمه د صلات باندې مرزاو له سوالي څخه خبرې کوم. ول غاړه چې دا فیسبوک په مسله باندې ویل چې د ټول د مزایمت ډیر کوي د برګس ولایت د رمغاب ولسوالۍ کې دغه حال ډېر روان دی. موږ غواړو چې اول د کومي سپېدو د خطر او بیا نور خلک دا کار مختلف دي.
مېرمن د ژوند وکړي د مېرمنې زړول دا په ټولنه کې ډېر غلط کار دی. دا خلک د خلاص اخی او شکان دي چې مېرمن خپل کار ته ځینې خپل څه ته تېرېږي.
ډیره زیاته مهرباني درنو اوردونکو د 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرل لار ستاس غږیز پیغامونه نور ته منتظر یو. اوردونکو هم لرو د هرات نه عبدالصبر د منتظر هم پاتې شو اتمن څو ویل غواړي. ډیر زیات په خیر راغلی عبدالصبر زمونږ خبرونه ته او له هرات ولایت نه مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موضوع موریدلې د ستاسو نظر اورو. او غلط کار دی څه باید ورسره وشي د داسې کسانو سره کله تاسو دخلی واورو چې څوک زوري
سارا خل د خونو جوای نور سره دی باید پر دې برابر دولت کوم کوشش کوي
او دولت باید هڅه وکړي. خدا مونږ ول چې دا سزا ستاسو په نظر څومره سزا ورته خده کو ټاکل شي اسی یو نظر کې ورکړي. او ستاسو اړیکم خنه د خراب شو په اخرو کې خیر ستاسو نظر مو اوریدو او دا یو قانوني جرم دی په دې اړه تاسو هم پوه شوي د سزا تر شیدو هم پیږي. خو مخکې لیدې چې بل اخر دا خبره جرم ته لاړه شي خغلی شفیع صاحب د دولت دند چی ده؟
د دولت دنده خو په عمومي توګه باندې دا ده چې خلکو ته یو عام پوهاوی ورکړي او په دوه باندې کار وکړي چې ټکنالوژۍ څنګه خوندي استفاده او مسونه استفاده وکړي، او بل دا چې خلکو ته هغه واضح قانوني لارې وښيي که چیرې دوی د دغسې حالات سره مخ کیږي چې دوی باید څه وکړي. مثلا د یو کس توهین کیږي، د یو کس په نوم جعلي آیډي جوړیږي، نو خلکو ته باید دا معلومه وي، ادرس ورته معلوم وي چې چیرته لاړ شي، څنګه وکوی شي چې د خپل حیثیت نه دفاع وکړي او هغه قانونی پروسیجر ورته معلوم شي او دغونه دفاع وکړي.
اوریدون کې خلو خیر اوسه شپې منتظر اوسه. سردار محمد را سره اړیکه نیولې ده د پلچرخي نه. مهرباني ورور ستاسو اړیکه وصل ده زمونږ سره.
پوښتنه خو مې دا ده چې بوزبوک خو ګوره مونږ مو وایي چې څه شی ده د خلکو ته ټولو ته یو ښه سوجي ده، خو دا ناقصه کارونه چې پکې کوي یا دغه بربند بچې سکسي فلمونه چې پکې راولي یا دا سکس چې پکې راځي دا له بهر نه مونږ ته راځي. آیا مونږ خو مسلمانۍ او شرعي مملکت هم ده، شریعت هم ده، په دغه واره کې مونږ دا خپل معرف نه یا وزارت یې هغه نه دادي چې ورته وایي را نه غلط مطبوعاتو نه دا پوښتنه کوو چې تاسې ولې دغه قضاوت نه کوئ دغه مشرانو
بلې سردار دا یو بل اړخ ده. تاسو یوازې فیسبوک ته اشاره وکړه، ما د تلیفون څخه که ناوړه استفاده کیږي تاسو که ډرامه اورېدلې وي په دې صورت کې فکر کوئ دا څومره یو لوی جرم دی یا بد کار دی؟
نه بد خو به پوهېږي په ویپه کې، خو هغه خلکو لپاره بد نشانه پوهېږي پوهېږي هغه دا کارونه په کې هېڅ وخت خراب کارونه نه کوي، خو مونږ بیا د مخابراتو وزارت ته مخه اوړي چې دوی خو ویني ګوري کتلي دي دوی ولې هغه
بلې سردار محمد یو بله پوښتنه در څخه وکړم. تاسو که ډرامه اورېدلې وي یو مېرمن د همدې له امله چې دا تلیفون څخه ناوړه استفاده کیږي هغې ته اختارونه ورکول کیږي له کار څخه منع کیږي، ستاسو په نظر دا هم ناوړه استفاده ده او که ناوړه استفاده یې باید جرم ورته چی وي؟
مونږ داسې وایو که نه جرم خو دواړو ته راغو، پېغله یې په تلیفون کښې لګېږي او له ځوان هلک سره او هغه روابط ورسره نیسي، نو دا جرم خو د دواړو حق هم ده چې دا حق ده، جرم نه ده باید چې حق ده بانیا سړی خپل وجونه وکړي خپله خوښه وکړي، خو بیا هم مونږ هغه جرم ګڼو چې بدې خبرې پکې
کېږي، دا بل اړخ ته لاړ شي چې د کارونو مخنیوی کېږي چا ته اختار ورکول کېږي. په دې موضوع ستاسو نظر که واورو.
نو هغه خو مونږ نظر خو مونږ نه شو نیولی، هغه خو هغه خلک نیسي چې هغه بیا عقلې نه پوهېږي، نو که دغه نظر نیو مونږ
څومره سزا باید ورته وټاکل شي؟ داسې کس ته باید سزا موجوده وي او څومره موجوده وي ستاسو په نظر؟
سزا چې ورکوي نو بیا د وزارت مخابراتو وزیر ته دې سزا کې رئیس ته دې سزا ورکول شي چې دا شی نه دوی ویني امانیت یې نه کوي
او مخه یې نه نیسي. مهرباني سردار محمد، ستاسو اړیکه واخیسته د پلچرخي نه اړیکه نیولې او ستاسو نظر و مونږ ویلي دي چې د مخابرات وزارت له چارواکو سره به هم په راتلونکو خپرونو کې په همدې اړه خبرې کوو، خو اوس دا موضوع له قانوني اړخه څېړو. محمد شفیع را سره دلته په سټوډیو کې دی. شفیع صاحب، ښه ده چې اوریدونکو په دې پوه شي چې مسونې لارې څه ډول دي چې د دې څخه دا مشکلات رفوي بالاخره.
په لومړۍ توګه باندې یو کس چې غواړي ټکنالوژۍ نه استفاده وکړي حداقل دومره پوهه باید ولري چې څنګه کولای شم زه مسونه استفاده دونه وکوای شم، یعنی دومره هغه پوهه پیدا کړي چې وکوای شي خپل ځان وساتي او نورو ته ضرر وارد نه شي. لومړی همدغه مسله باندې زه تاکید کوم چې وکولای شي هغه عامه پوهاوی خپله پیدا کړي، او بل مسؤلیت رسنیو دی چې رسنۍ باید خلکو ته د ټکنالوژۍ د استفادې په اړه باندې یو عامه پوهاوی کمپاین پیل کړي او خلکو ته وښیي چې ټکنالوژي څه رقم وکاروي او ښه او غوره لاره یې څنګه ده. بله دا چې د ما په نظر باندې هغه خلک چې غواړي جعلي اکاونټونه او لکه یو اورېدونکو چې اشاره وکړه چې غیر اخلاقي فلمونه او ویډیوګانې او مسایل او مطالب پکې خپرېږي، دوی باید په دې باندې پوه شي چې یعنې دوی کېدای شي وپېژندل شي، یعنې دا داسې شی نه چې دا یعنی داسې فکر باید ونه شي چې هغه کس چې دغه کار کوي نو هغه هېڅ د بشپړ مسون دی، هغه هېڅکله مسون نه دی، او کېدلی شي که یې دنه شکایت رسمي مطرح شي دا وپېژندل شي او قانوني تعقیب سره
مخامخ شي. تاسو په همدې برخه کې کار کوئ، دا جرمونه په افغانستان کې څومره دي؟ دا سطح د اندېښنې وړ ده که نه؟ کمه اندازه ده د نورو ملکونو سره په مقایسه؟
معمولا افغانستان کې دغه سطح ډېره تر یو حده پورې لوړه ده، تقریبا په ټولو هغه ټولنه کې چې سواد کم دی د معمولا د جرایمو سطح لوړه وي، په هر برخه کې ټکنالوژي برخه کې همداسې ده. مثلا که هند ته ورشو، هند کې هم همداسې یو حالت سره مخ وي چې مثلا منجونې او ښځې د موبایل او د ټکنالوژۍ په واسطه ځورول کېږي، خو هغوی حکومتونو بیا یو ښه کار کړی دی چې همدغه ټکنالوژي نه استفاده په واسطه باندې خپله ټکنالوژي د هماغو خلکو په وړاندې کارولې ده چې دوی د هغو ټکنالوژۍ په واسطه تهدید لاندې راغلي دي. مثلا یو کس یا یو انجلکی چې د کوم مشکل سره مخ شي او د ټکنالوژۍ په واسطه وځورول شي، خپله هغو ته دا موقع مسئله ده چې د ټکنالوژۍ نه په استفادې قانوني مراجعو ته خبر ورکړي او یو فی وجه اړیکه ونیسي.
خیر، استاد سره بس خوږ اوریدونکو نوم ډیره مننه چې موږ سره اړیکه نیولې. 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته لارې بیا هم ستاسو غږیز پیغامونو ته منتظر یو، خو د خپرونې وخت دا وخت پای ته رسیږي. ډیره زیاته مهرباني شفی جان. او اموریدل چې داسې استفاده یو قانوني جرم دی او قانوني اړخونه او تعقیب لري. ډیره زیاته مننه له تاسو.